دوستانو ستړمو شهید ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مهر کله کو دا خبرونه تر ډیره د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده خو مخکې له دې نه چې د ازادي رادیوي مجلې ته ورشو په مکړی د دې سات خبرونه ته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای په ټول هیواد کې د شورا مراسم د من په فضا کې ترسره شول دا جوزجان امنیتی چارواکی وی په دی ولایت ته د مرستندوی ازواک استولو کې ځنډ د دې سبب شوی چې په خماب او قرقین کې د طالبانو پر ضد عملیات وځنډیږي او د ویتنام رسمي رسنیو اعلان وکړ چې د دې هیواد ولسمشر چان دای کوانګ د ورپېخې ناروغۍ له کبله په یو شپې تکلنۍ کې مړ شو بشپړ خبرونه واورئ په سر کې هم د افغانستان په اړه دا افغانستان د کورنیو چارو وزارت پرون په ټول هیواد کې وبخښي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پرون په ټول هیواد کې د عاشورا مراسم د امن په فضا کې ترسره شول د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو د داعش ته لسګونه ترهګرو او د یو انتحاري کس په نیولو سره وکولای شول د عاشورا د مراسمو لپاره د امن چاپیریال رامنځته کړي په بیان کې ویل شوي چې په مشخص ډول د داعش ډلې کوم شمېر غړي او د هیواد په کومو سیمو کې نیول شوي خو د ملي امنیت عمومي ریاست د سې شنبې په ورځ په کابل کې د داعش د شپږویشت غړو د نیولو خبر ورکړ د جوزجان امنیتي چارواکي وایي دې ولایت ته د مرستندوی ځواک په استولو کې ځنډ د دې سبب شو چې په قرقین او خماب ولسوالیو کې د طالبانو پر ضد عملیات پیل نه شي د جوزجان امنیه قمندانې د امنیت امیر عبدالحفیظ قاشي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د دې دوو ولسوالیو ډېرې سیمې د طالبانو په ولکه کې دي هغه ویل چارواکو مو غوښتنه وکړه چې موږ ته اضافي ځواکونه او مرستې راواستوي څو عملیات وکړو او دغه دواړه ولسوالۍ له وسلوالو وژغورو د رپورټونو له مخې د جوزجان ولایت خماب ولسوالۍ نږدې دوه اونۍ مخکې وسلوالو طالبانو ونیوله او چارواکو وروسته ویل چې د قرقین ولسوالۍ په ډیرو سیمو هم طالبان ولکه لري د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د اسیا جام د لوبو په دوام نن له پاکستان سره د لوبې ډګر ته وسی د متحده عربي اماراتو په ابوظبي کې د لوبه د کابل په وخت مازیګر په 4 بجو پیلېږي افغان لوبډلې د اسیا جام په لوبو کې تیر شپه د بنگلاديش لوبډلې ته په لوی توپیر ماتې ورکړه دا ویتنام رسمي رسنیو اعلان وکړ چې د دې هیواد ولسمشر چان دای کوانګ د ورپېخې ناروغۍ له کبله د یو شپې تکلونو په عمر مړ شو د ویتنام رسمي خبري اژانس نن وویل ولسمشر چان دای نن سهار په سیمه ییز وخت 15 بجې او لس دقیقې په روغتون کې ساور کړه دا نوموړي د مړینې په اړه نور جزئیات لا نه دي ورکړل شوي چان دای کوانګ په 2014 کال کې د بي سیاله کاندید په توګه د کمونېست ګوند لخوا د ویتنام جمهور ریاست پر څوکۍ ټاکل شوی و دا ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتوریس د برما له حکومت نه وخت دی چې د رويټرز خبري اژانس هغه ژورنالیستان دی چې د ریپورتونو د ورکولو چې د راخین ایالت د ګڼوژنې په اړه د ریپورتونو ورکولو له کبله په اوه کاله بند محکوم شوي دي وباقي ګوتریس چې د پنجشنبې په ورځې څرګندونې کولې وویل دا د منلو نه ده چې ژورنالیستان دي د خپل دندې او وظیفې په خاطر په حبس محکوم شي نوموړي په ملګرو ملتونو کې یو خبري غونډې ته وویل چې هیله مند دی د برما حکومت هر څومره زر چې ممکنه وي د دې ژورنالیستانو د بخښنې فرمان صادر کړي نوی ډیلی وایي چې د هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنډه کې سره وګوري د هند د بهرنیو چارو وزارت پرون د سپتمبر په 16 دا خبره وکړه د اعلان وروسته له دې کېږي چې د پاکستان صدراعظم عمران خان خپل هندي سیال نریندرا مودي ته په یو لیک کې د کشمیر په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ او لانجو د حل په خاطر د خپل هیواد چمتووالی څرګند کړ د هند بهرنیو چارو وزارت ویان رویش کمار خبریالان ته وویل چې د هند او پاکستان ډیپلوماټان د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې پر جزئیاتو د کار په حال کې دي د نوموړي په وینا دا کتنه د پاکستان له غوښتنې سره سمه ترسره کېږي د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې د روسیې د ناوړه اقداماتو په ځواب کې له پوځي او استخباراتي ادارو سره تړلي لسګونه نورې روسي کمپنۍ او افراد د امریکا په تور لیست کې شامل دي. په دې ډله کې د پوځي استخباراتو هغه 12 افسران هم شامل دي چې د روان کال په پیل کې د ځانګړو څېړنو د مسؤول رابرټ مولر لخوا د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د لاسوهنو د ادعاو په لړ کې تورن شوي وو. په دې ډله کې شامل کسان پخوا له دې د نورو مسایلو په خاطر تور لیست کې وو. د امریکا د حکومت په نوو اقداماتو کې له روسیې څخه ټول 3 افراد او کمپنۍ په تور لیست کې راغلي چې د ایفګینی پریګیوژین په نوم پانګوال هم پکې دی. پریګیوژین د کرملن د خوړو د قراردادونو په خاطر د ولسمشر ولادیمیر پوتین د سرشپس په نوم هم یادېږي. پریګیوژین د خوړو د برابرولو یا کیترینګ څو کمپنیو ګروپ او همداراز د پی ام سي په نوم یو خصوصي پوځي کمپنۍ چې وسله والی د سوریې، اوکراین او افریقا په جګړو کې ښکېل دي هم په تور لیست کې شامل شوی دی. اروپایي ټولنه غواړي چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره د شمالي افریقا له هیوادونو سره نږدې اړیکې ټینګ کړي. د اروپایي ټولنې مشرانو پرون د اتریش په سالسبورګ ښار کې په یوه غیر رسمي سرمشریزه کې پریکړه وکړه چې د شمالي افریقا له مشرانو سره به اروپا ته د غیر قانوني مهاجرتونو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وکړي. د اتریش صدراعظم سیباستیان کروز له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل اروپایي مشرانو د هغه پلان ملاتړ وکړ چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي په هڅو کې د شمالي افریقا د عربي هیوادونو د ګډون سپارښتنه کوي. ښاغلي کروز ویل دا به نه یوازې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي بلکې د قاچاقبرانو پر ضد د مبارزې په برخه کې هم یو مهم ګام وي. د اروپایي شورا مشر ډونالډ ټوسک ویل سرمشریزې پریکړه وکړه چې په فبروري میاشت کې به د عربي هیوادونو له مشرانو سره غونډه کوي او له هغو سره به اروپا ته د تلونکو غیر قانوني کډوالو د مخنیوي پر لارو چارو غږیږي. تاسولا ازادي راډیونه خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ راتلونکي اونۍ په ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ کې خپله وینا کوي. د ایران په برتانیا کې د پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال د مسمومیدو، کیمیاوي وسلو او شمالي کوریا په اړه خبرې وکړي. په دې اړه په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر معلومات ورکړي. نیکی هیلی د فاکس ټلویزیون شبکې ته پرون وویل هغه وخت را رسېدلی چې د ایران په اړه رښتینی بحثونه وشي. زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 100.5 په صاف او واضح توګه اورېدل کېږي. همدارنګه که انټرنیټ ته لاسرسی لري بیا نو چې هر چیرې نه یوازې دا چې زموږ خبرونې په مستقیمه توګه اورېدلی شي بلکې زموږ رپورټونه او مطالب له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شي. مخکې له دې نه چې 19 پروګرام درته خپور کړو د ازادۍ راډیوې مجله یو تفصیلي رپورټ راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل رپورټ کې ایران په افغانستان کې نامنیو ته په لمن وهلو تورن کړی. دغه کلنی رپورټ چې په 2018 کال کې د ترهګرۍ په اړه د ایران تورنوي چې په سیمه کې د افراطي ډلو ملاتړ کوي. په افغانستان کې دننه هم ځینې سرچینې ایران تورنوي چې د اوبو پر سر د لانجې له کبله په افغانستان کې د ځینو افراطي ډلو ملاتړ کوي. خو ایران یوازې د اوبو د لانجې له کبله په افغانستان کې بېلابېلې لاسوهنې کوي. سالم احمد صالح په دې اړه تفصیلي رپورټ اوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په کلنی راپور کې ویل سوي چې ایران په افغانستان کې د شخړو د تشدید او د مشروع حکومت د کمزوري کولو مسؤل دی. په راپور کې د افغانستان تر څنګ د بحرین، عراق، سوریې، لبنان او یمن په شخړو کې هم د ایران د لاسوهنې یادونه سوې ده. خو آیا ایران په افغانستان کې د اوبو پر سر د لانجې له کبله لاسوهنه کوي که په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور له کبله په ځانګړي ډول امریکایي پوځیانو او که مسأله بله ده؟ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو ویان صبغت احمدی ازادي راډیو ته وویل څرنګه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه تازه راپور نه دی لوستی په دې اړه څه نیسي ویلی. اول د جګړې په ډګر کې د ایران د رول په اړه خبرې کوو چې کله ناکله په دغو جګړو کې د ایران د رول په اړه د حکومت تر لوړې کچې بحثونه کیږي خو کله بیا د افغان حکومت څرګندونې زیاتې محتاطانه وي. د فراد ولایتي شورا رئیس فرید بختور وایي په وروستیو کې هلته جنګېدونکي طالبان د پرمختللو دوربینونو، درنو او سپکو وسلو په ګډون له پرمختللو پوځي تجهیزاتو او وسلو برخمن سوي دي. ښاغلی بختور وایي په دې مسأله کې د ایران رول څرګند دی.
د ایران د خوا طالبان سپورټیږي او دوی ته تجهیزات ورکول کیږي، دوی حمایه کیږي مستقیمن د طالبانو مشران. دغه د سیمې طالبان همیشه د استوګنې ځایونه په هغه ځایو کې مراکز یې هلته وي.
وسلولو طالبانو د می میاشتې پر 14مه پر فراشار لویه حمله وکړه چې تر درې ورځنۍ جګړې وروسته شار بیرته د افغان قواو لاسته ورغی، خو ملکیتونه وران، د جګړې وحشت او ویجاړي پر ځای پاتې سوه. تیره اونۍ هم پر فراشار د یوې حملې راپور ورکړ سو چې په نتیجه کې افغان سرتیرو او وسلولو طالبانو ته د تلفاتو راپور ورکول سو. د فرا د ولایتي شورا رئیس فرید بختور وایي د فرا د بخش آباد بند او د ټاپي پروژې د کارونو له پیل سره په دې ولایت او شاوخوا سیمو کې ناامني زیاته سوې ده.
کم جنگ چې اوس په فرا کې وینو، د بندې بخش آباد چې یو مهمه ملي پروژه ده د افغانستان لپاره او بالخصوص د فرا او د ولایت لپاره، د ټاپي پروژه چې اوس د افغانستان په سطح باندې یو ملي مهمه پروژه ده په دغه ولایت کې تیریږي، نو بنان د دې لپاره همیشه ایران پاکستان خپل اهداف غواړي ترسره کړي او په ځینې موضوعاتو کې د امنیت د دوی مستقیمن مداخله دي. په دې کې باید زموږ امنیتي مسؤلین کم موارد لیدل سي دي چې هغه ثبوت او اسناد موجود دي.
د افغانستان د لویدیځ په نورو ولایتونو لدې جملې نیمروز او هرات کې هم د ایران د دخالت ادعاوې سوي دي. اخوا په هلمند کې ځینو ځایي اوسیدونکو او د محلي شورا غړو ازادي راډیو ته ویلي کجکی ولسوالۍ ته په وروستیو کې ځینې کسان له ایران څخه ورغلي چې د دوی په باور غواړي کجکی بند ته زیان ورسوي.
خلق وای زاده ایران څخه مثلا بعض رقم رقم خلق راغلی دلته په وطن کې وسیږي، او نیت دغه دی چې مثلا دغه بند خرابېدو د پاره چې بند خراب کړي خپل وبو تر لاسه کې خپل مثلا خپل ګټه په وکینه دي.
د ولس خلق دا راپورونه راکې چې نه دلته بارانی خلق یعنی د ایران خلق راغلی دي، یعنی د پاره د بند یعنی موږ بند پټاوو.
خود کجکی د وسیدونکو او د محلي شورا د غړو دغه ادعا رسمن چا تایید کړي نه ده. اخوا په کجکی کې د عامه ځایونو د ساتنې د کندک مشر ویلي چې دوی هیڅ چا ته اجازه نه ورکوي چې کجکی بند ته خطر پېښ کړي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت ویلي چې د تړون له مخې افغانستان له ایران سره د شاوخوا 800 میلیون متر مکعب اوبو د ورکړې مسأله منلې ده. د وزارت په حواله په افغانستان کې د تیرو لسیزو جګړو او د اوبو د نه مدیریت له کبله له هلمند رود څخه ایران ته اوس په کال کې له 2.5 میلیارد څخه نیولې تر 3 میلیارد متر مکعب پورې اوبه بهیږي. افغان ایراني چارواکو د افغانستان د اوبو پر سر د سیاسي جنجالونو خبره کړې ده. د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي د می میاشتې پر 19مه فرا ولایت د سفر پر مهال ویلي وه
جنگ فرا مطلق و دقیق جنگ
د فرا جنگ مطلق او دقیقاً د اوبو د مدیریت پر سر جګړه ده. لکه چې په هرات کې سلما بند جوړ شوی او په فرا کې پر بخش آباد بند لومړني کارونه پیل شوی، موږ په دې خصومت او دښمنۍ کې راښکیل شوی یو.
خو د افغانستان لپاره د ایران سفیر محمد رضا بهرامي دا خبرونه رد کړي چې ګواکې د افغانستان په لویدیځ کې روانه جګړه د اوبو پر سر ده. تیران ولسمشر حسن روحانی د 2018 میلادي کال په جولای میاشت کې د دوړو او غبار په وړاندې د مقابله یو کانفرنس ته ویلی و په افغانستان کې د بندونو جوړیدل ایران ته د منولو نه دي.
کجکی کمال خان سلما او د افغانستان په شمال او جنوب کې د نورو بندونو جوړیدل زموږ پر خراسان او سیستان او بلوچستان ولایتونو اغیز کوي.
تاثیرگذار است. افغان مقامات په تیرو کلونو کې په هرات ولایت کې پر سلما بند په سویو حملو کې د ایران د حالات یاد کړی دی. د هرات په چشت شریف کې دغه بند په 2018 میلادي کال کې ګټه اخیستنې ته وسپارل سو چې د هندوستان په 290 میلیونو ډالرو مالی مرستې جوړ شوی دی. اوس پوښتنه ولړیږي چې په افغانستان کې د ایران د لاسوهنې مسأله څومره مستنده او جدي ده. د جمهوری ریاست پخوانی مرستیال ویان نجیب آزاد وایي ګڼ موضوعات دغه ادعاګانې ثابتوي.
کله چې په فرا باندې برید وسو په هغه وخت کې د افغانستان د دفاع وزیر ښکاره وویل چې دا د اوبو پر سر جنګ دی، یعنې مستقیم وویل چې ایران دلته مداخله کوي. د دې کسان خو وار وار په پخواني حکومت کې هم په دې حکومت کې هم دغسې سلاوې لاسته راغلي دي چې هغه د ایران سخت دی او د طالبانو څخه لاسته راغلي دي. په کابل کې د ایران سفیر څو واره وویل چې دی د طالبانو سره اړیکې لري، اما هغه اړیکې دې لپاره دي چې ګواکې طالبان دې ته خانۍ کړي چې د افغان دولت سره او د افغان ملت سره سوله وکړي. بیا د دې تر څنګ کله چې ملا منصور پاکستان کې وژل کېږي، هم داسې استاد شواهد پاکستانی چارواکو نړیوال ته لاسور دي چې ملا منصور د ایران څخه پاکستان ته سفر کړی دی. دواړه هیوادو ترمنځ تګ راتګ دی. ښکاره خبره ده چې ایران د افغانستان په مسایلو کې خپل ټول قوت سره مداخله کوي. د څنګه امریکایان سره چې د مسعود ودی هم هڅه کوي چې د امریکایانو په وړاندې دلته ستونزې جوړې کړي.
په افغانستان کې د ایران د لاسوهنې بل ثبوت دا شول کېږي چې دغه هیواد له وسلولو طالبانو سره په دې وروستیو کې اړیکې زیاتې کړي دي. حال دا چې له ایران سره د طالبانو د واکمنۍ په وخت کې اړیکې خورا ترینګلې ګڼل کېدلې. د کابل لپاره د ایران سفیر په وروستیو کې تایید کړی چې هیواد یې له وسلولو طالبانو سره تماسونه لري. محمد رضا بهرامي د تیرې غویی یا څور میاشتې پر دیرشمه له رسنیو سره په مرکه کې ویلي وه موږ په څرګنده ویلي چې له طالبانو سره تماس لرو، خو دغه تماس مو په ارتباط نه دی بدل کړی ځکه نه دي مو غوښتي چې طالبانو ته مشروعیت ورکړل سي. شغلی بهرامي ویلي چې دغه تماس هدف دا دی څو وسلول طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته وهڅول سي. د ځینو کسانو تحلیل دا دی چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو حضور له واشنگټن سره د کابل امنیتي او دفاعي تړون او پر ایران د نړیوالو بندیزونو بیا برحاله کېدو په افغانستان کې د ایران لاسوهنه زیاته کړې ده. د کابل پوهنتون استاد ضیا شیرانی له آزادی رادیو سره په خبرو کې همدا موضوعات یاد کړل.
امریکا سره د افغان امنیتی تړون قضیه راولاړه شوې ده. دا څنګه کېږي چې هغوی چې څلور کاله وړاندې د همدې تړون د کېدو ملاتړ کولو خو نن په یوه ناوه باندې د همدې هېوادونو یا د سیمې هېوادونه یا هغه هېوادونه چې هغه په افغانستان کې د امریکا له حضور ویره لري یا د امریکا حضور نه غواړي، د هغوی په ګوتڅنډنو اشاره باندې غواړي دغه فشارونه په افغان دولت باندې یا امریکا لوري باندې زیات کړي. د افغان مهاجرونه په ګټې اخیستنې سره ایران په بېلابېلو فضایاو کې تورن سوی، دغه د سوریې قضیه ده او په داخل کې د مذهبي قضیو ته لمن وهل. له تېرو څو لسیزو نه په ځانګړي ډول کله چې د امریکا سره د ایران اړیکې خړې پړې شوې، امریکا د افغانستان په قضیه کې لا ډېره ښکېله شوه، د ایران د مداخله د امریکا باندې د فشار راوړلو په خاطر باندې په افغانستان کې نظر په خوا ته اوس مهال ډېره زیات شوې.
که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په تازه راپور کې ایران تر ډیره په نظامی برخه کې په افغانستان کې په لاسوهنه تورن سوی، خو ګڼو تحلیلونکو ویلي چې دغه هیواد د افغانستان په کلتوري، سیاسي او نور موضوعاتو کې هم د لاسوهنې هڅې کوي. دا چې ولې افغان حکومت په دې برخه کې محتاطانه دریځ غوره کړی د جمهوري ریاست پخوانی مرستیال ویان نجیب آزاد وایي
د افغانستان د اجرایه قوه چارواکي په وخت لري دا چې په مقننه قوه کې څوک نه چې کوم هیواد سره اړیکې لري دا خو بیل بحث دی. افغان حکومت چارواکي د خصوص دغه د دوه برخو شول څه ویلي، د جمهوریت ریاست او د اجرایه ریاست په هر مورد کې د دوی په نظر کې اختلاف دی. د څنګه سیاسي هم همدارنګه مخکله چې په مسایل دغه سوي چې یو دریز نوي امنیتی او دفاعي ادارې دی ویشل سوي، د سهم په اساس باندې، د احزاب په اساس باندې، د نفوس په اساس باندې، دا امکان لري چې دغه هیوادونو لکه ایران چې هغه یو ځانګړي پالیسي یو ځانګړي ستراتیژي د افغانستان په حق لري، د افغانستان د پالیسي یو پوره اندلې ته دی ودرې څخه خبري وکړي.
افغان حکومت چې تل له خپل غونډوي هیوادونو سره د دوستانه اړیکو پر ساتلو ټینګار کړي ویلي چې د افغانستان د ارزښتونو او ګټو دفاع د دندې په لومړیتوب کې راځي.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. د رادیو مجلې د نننې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیرونی د فرهنګي خبرونو سربیره مو ل پکتیکا څخه د سلیمان غر د دودیز مشاعرې په اړه راپور برابر کړي.
د کلی په دیوال باندې بولې کما امن او ستا پر سیدویا ننګو تک سپینا سور.
په هنر جاج کې د ابو ریحان البیرونی د ژوند او علمی کار په اړه ل پوهاند رازقي نړیوال سره غږیږو.
سیدلا د البته د عربي لغات او دغه د نگانه چې د ټپ په نگاه کې چې لري د نوم باندې ښه ده چې دا په خپل په علیګر د هند په یو مدرسه کې موجود دی.
په فنکار برخه کې په جنوبی پښتونخوا کې میشته نالوستي افغان شاعر سره مرکه کړي.
په زرپانه کې به د پخوانی ننګرهار یو لرغونی کیسه اخوند موسی او مارکو واوري.
د سپینګری مخې ته څو ماران پراته دي او په ډیر تعظیم سره یې د هغه په پښو کې سرونه ایښي.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دورې شاعر شیخ محمد صالح الکوزی د احوال لومړی برخه واوري.
دا سی وایي چې شیخ یو عالم او عابد سړی وو او په علم او تقوای په خلکو کې شهرت ترلود.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومې د یو لسم سرود لومړی برخه واوري.
زای زای غره کې جېړ ګلونه زرغونه دي، د کک دنګ دبرینه کلا لوړه، په برجونو یې ولاړ زلمی سپاهیان دي.
آزادي رادیویی مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
ابو ریحان محمد البیرونی د منځنۍ اسیا هغه ریاضی پوه، ستور پیژندونکی، انسان پیژندونکی، تاریخ لیکونکی، انسایکلوپیډیست، زمان پوه او فیلسوف چې د خپلو تحقیقاتو پر مټ به سلګونه کاله نور هم ژوندی وي. هغه د اورګنج په خوارزم کې چې دا سیمه اوس مهال د ازبکستان پورې تړلې ده، په 903 لمریز کال د سپتمبر په 15 نیټه زیږیدلې. خوارزم هغه وخت د سامانیانو تر ولکې لاندې سیمه وه. کله چې سلطان محمود غزنوی خوارزم سیمه فتح کړه او هلته یې البیرونی وکوت، نو هغه له ځان سره غزنی ته راوست او په همدې ځای کې څېړنې او تحقیقات پیل کړل. البیرونی له همدې غزایه د شهرت په وړو ته ورسید او بیا همدلته په 1440 هجری کال وفات شو او په غزنی کې دفن شو. نننۍ رادیو مجله د ستر عالم او فیلسوف ابو ریحان البیرونی روح ته ډالۍ کوو او د خبرونې په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
په کابل کې د ابو ریحان البیرونی د علمي شخصیت او کارنامو څخه د درناوي په خاطر بین المللي سیمینار جوړ شو. په دغه سیمینار کې چې د ارګ په سلام خانه ماڼۍ کې پرانیستل شو، دولتي لوړ پوړو مقاماتو او د هند او ازبکستان هیوادونو میلمنو برخه اخیستې وه او د ابو ریحان البیرونی په علمي او څېړنیزو چارو یې هم بحث وکړ. په یاد سیمینار کې ولسمشر غنی وویل چې ځوان نسل باید پوه شي چې ابو ریحان البیرونی په کوم اړخونو فکر کاوه، تر څو وکولی شي د هغه افکارو په رڼا کې خپل تیر اوس او راتلونکي سره یو ځای کړي او سره کلکه اړیکه جوړه کړي. جمهور رئیس وویل د البیرونی د شخصیت د بیلابیلو اړخونو څخه درس واخلو. هغه نړیوال فکر لرلو. هند، چین او یهودیت تمدنونه یې په مقایسوي ډول مشاهده او هغه تجربه مطالعه کړل. هغه څرګنده کړه ابو ریحان البیرونی د لومړي ځل لپاره علمي تقویم جوړ کړ او نوموړی د هغه لسیزې نمونه ده چې د اسلام نړۍ پکې پر خپل ځان باور او اعتماد درلود. جمهور رئیس وویل ازبکستان او افغانستان په ګډه د ابو ریحان البیرونی د کارنامو په موخه جشن نیولی. هغه زیاته کړه چې د مولانا په شخصیت کې هم د سیمه ییز تمدن تر ټولو غوره بېلګه مشاهده کولای شو. مولانا خونی ته ولاړ، خو د مولانا پیغام نړیوال دی او موږ باید له دې پیښو څخه درس واخلو. هغه زیاته کړه البیرونی په عظیم تمدن کې د یو تلپاتې شخصیت په توګه پاتې شو. دغه راز البیرونی د انسان پیژندنې مبدا وه او د تمدنونو په اړه یې څېړنې وکړې. د فریب هنري فلم په هرات ولایت کې نندارې ته وړاندې شو. دغه فلم د هرات د افغان فلم د مدیریت لخوا په دریو میاشتو کې د محمد عارف یوسفزي لخوا جوړ شوی دی چې د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په سالن کې نندارې ته وړاندې شو. په دې غونډه کې د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس آریا روفیان د افغان فلم له مدیریت او د هغو ځوانانو څخه چې د دغه فلم په جوړولو کې رول درلود په مننې سره او د هرات له فلم جوړونکو او هنرمندانو په یادونې سره د سینما هنر یې د ټولنې په بېلابېلو برخو کې اغېزناک او ګټور وباله او وی ویل چې سینما د ټولنې په ذهنونو زیاته اغېزه لري. د هرات افغان فلم لوی مدیر عبدالکریم محمد یار د فلم او د فریب فلم د جوړولو په لاره کې د ستونزو او چیلنجونو په باب خبرې وکړې او وی ویل په دې فلم کې جنایي او ورځنۍ مهمه موضوعګانې انځور شوې دي. د خوست لا مکتبتون سره د وسو ټوک کتابونو مرسته وشوه. د خوست ولایت د ما کتابتون سره د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د 1500 ټوکونو او د لوړو زده کړو وزارت لخوا د 200 ټوکونو روغتیایی، ساينسي، انجینري، مهندسي، تاریخي، سیاسي، ادبي او نورو برخو کې د کتابونو مرسته وشوه. د خوست د ما کتابتون مسولین وای د اطلاعات او فرهنګ وزارت منه کړی چې د کتابتون په بډای کولو کې به د ګڼ شمېر نورو کتابونو مرسته هم وکړي. د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ سرپرست نجیب الرحمن د یادو کتابونو د تسلیمېدو پر مهال وویل چې په دې کتابونو کې د هرې برخې نوي او ګټور کتابونه شته چې د عامه فکرونو په جوړولو کې مثبت اغیز کولای شي. هغه د هنر او فرهنګ له مینوالو وغوښتل چې لاسنیوی وکړي او د ټولنې په فرهنګي بډاینه او د پوهې د کچې د لوړولو په لاره کې ورسره لاس یو کړي.
د پکتیکا فرهنګیان هر کال د سلیمان غر دودیزه مشاعره جوړوي. هلته له بیلابیلو ولایاتو فرهنګیان او شاعران راځي او په دغه مشاعره کې د خپلو خیالاتو اظهار کوي. له سګنې مشاعرې څخه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر راپور برابر کړي.
کلی په دیوال باندې بولې کما امن او ستا پر سیدو یا ننګو تک سپینه سوره.
د تیرې پنځشنبه او جمعې په منځنۍ شپه په پکتیکا ولایت کې کلنې سلیمان غر دودیزه مشاعره او میله وسو چې د دغه ولایت مرکز ولسوالیو په شاعرانو او لیکوالانو سربیره پکې د کابل، پکتیا، خوست، اوروزګان، غزنی او یو شمېر نورو ولایتونو څخه راغلو لیکوالانو، شاعرانو، همدارنګه په سلګونو پکتیکاوالو ځوانانو د فرهنګ او شعر مینوالو ګډون کړی و. دغه مشاعره او میله چې د پکتیکا ولایت اطلاعات او کلتور د ریاست له لورې او ورسره د یاران او شاعران ادبي بهیرونو په مرسته جوړه شوې وه، تر پخوانیو هغوی رنگینی او د خلکو ګډون دوه برابره زیات او خورا په زړه پورې و. مشاعره د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت په خبرو پیل سوه چې د ګډونوالو د راتګ د مننې تر څنګ په ټولنه کې د دا ډول فرهنګي ناستو د ارزښت او د شاعرانو په رول خبرې وکړې او زیاته یې کړه شاعر په ټولنه کې مثبت فکر تر نورو ښه او زر رسولی سي. د پکتیکا د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس حمید الله حمیم هم د مشاعره ګډونوالو ته په وینا کې وویل له دغه مشاعرې او میلې څخه یې موخه په خلکو کې له وطن سره مینه پیدا کول، له جګړو څخه د ځوانانو پام اړول، خپل کلتوري توکي ورپېژندل او د ځوانانو ذهنونه رڼول دي.
سلیمان غر کلنۍ دودیزه میله او مشاعره هر کال د اطلاعات کلتور ریاست ولایت مقام په ګډ همکاري جوړیږي. د پکتیکا ولایت مرکز ولسوالیو د ولسوالیو د شاعرانو سربیره د نورو ولایتونو شاعران ملګري فرهنګیان راغواړي راځي او په دغه مشاعره کې خپل شعرونه د غونډې ګډونوالو ته وراوړي.
تر دې وروسته مشاعره پیل سو چې شاعرانو پکې خپلې عشقي حماسي ولسي له هیواد سره د مینې سوله ییز او هر اړخیز چمتو کړي شعرونه وویل چې د ګډونوالو په تودو چکچکو بدرګه کېدل.
خب ویګه مشنه را ترسیګه خدا زنه نه ده قسم ده کمنه حتا دمرا چې وشه بعد هیر تا خو بیا هم فزان خاری کوم لګیا انسان هغه سیستموم چته وای.
مشاعره تر اغلی شاعران او لیکوالان دا ډول مشاعره او ناستی په ټولنه کې د خلکو لپاره مهمه غنی دی. وایي دا ډول مشاعرو کې خلکو ته د ذهنیت ورکول او ترڅنګ نوې استعدادونه هم غوړيږي او فرهنګي چارې لا پیاوړي کیږي.
در کوم مشاعره د ځوانانو لپاره ډیره فائدہ ده. ځوانان راویخی د خلکو کې احساس پیدا کوي، ویخی د خپل وطن مینه کې پیدا کیږي، انسانیت کې پیدا کیږي، ډیر پاکواله په سړی کې پیدا کوي.
د سلیمان غر دودیز مشاعره هر کال موږ لمانځو او سګنې دودیز سلیمان غر مشاعره کې موږ ډیر خوشالتیا وینو. خلک ډیر احساسات لري او خدای پاک دوی کې شاندار کم ته د ټولو ځوانانو احساسات را ژوندۍ شي.
سلیمان غر دودیزه مشاعره هر کال د اوړي په موسم کې په پکتیکا ولایت کې جوړیږي، خو په سژنۍ هغې کې د شعرونو تر څنګ د پښتني او افغاني کلتور ځینې توکي هم نندارې ته ایښودل سوي وو چې د میلمنو تر څنګ یې د کوربنو پام هم ځان ته اړولی و.
په کابل کې د ابو ریحان البیرونی سیمینار پای ته ورسید او په دغه سیمینار کې د کورنۍ علماو سربیره بهرنیو څېړونکو او لیکوالو برخه اخیستې وه. نننۍ هنر جاج مو همدغې موضوع ته ځانګړی کړی.
هنر جاج
د ابو ریحان البیرونی په اړه ګڼې مقالې خپرې شوې او په نړیواله کچه پرې ګڼ سیمینارونه هم جوړ شوي دي. هغه د خپل عصر د یو نابغه عالم په توګه په دیارلسو ژبو روانې خبرې او لیک کولی شو، او د دې تر څنګ چې خوري وري لیکنې کړې 1590 علمي آثار یې هم لیکلي دي. کله چې له سلطان محمود غزنوي سره هند ته لاړ نو هلته یې د سانسکریت ژبه زده کړه او د هند په اړه یې شاوخوا 14 کاله څېړنه وکړه. وروسته یې د مال الهند کتاب ولیکه. د دغه کتاب له لیکلو وروسته البیرونی ته هندي یانو د بحر دانش لقب ورکړ. البیرونی په لومړي ځل د ځمکې د کوری نقشه جوړ کړه او د امریکا د لوی وچې په اړه خپل نظریه هم ورکړه. او ویل چې یو ځانګړی لوی وچه هم شته چې له 200 کال وروسته کریستف کولم د امریکا لوی وچې ته ورغی او د دغه وچې په اړه معلومات وړاندې کړ. نو ویل شو چې د امریکا د لوی وچې په اړه لومړنۍ وړاندوینې البیرونی کړې وي. البیرونی د لومړي ځل لپاره د لمانځه د وختونو په اړه د اسلامي احکامو په پام کې نیولو سره ځانګړی تقسیم اوقات وړاندې کړ او دا وختونه مشخص کړل. ابو ریحان نه یوازې دا چې په ځمک پیژندنه او سر پیژندنه کې کار کړی، بلکې د شاوخوا لسو نور علومو بنسټ یې ښه چې له وروسته ورته کار شوی. په ټولنیزو علومو کې د څېړنې لومړنی بنسټ ایښودونکی ابو ریحان البیرونی دی چې په دغه برخه کې ځانګړی کتاب لیکلی او د تحقیق روشونه ایښودلي. هغه د ټولنیز ژوندانه لرغوني یوناني فیلسوفانو او ګڼو نورو علمي خواو باندې تحقیقات کړي دي چې لا هم ترې استفاده کیږي. په ریاضیاتو کې د البیرونی یوه ځانګړنه دا وه چې د دومره دقیق او مبتکر و چې څېړنې د معاصرو ریاضیاتو سره په هیڅ ډول ټکر کې نه دي واقع شوي. ابو ریحان البیرونی د هغه عصر مثال او نمونه ده چې اسلامي نړۍ په ځان پوره باور او اعتماد درلود او تل د تعارض په حالت کې و. او رسربلی ساحه هم پراخیده. نو په داسې وخت کې ابو ریحان البیرونی ټول تمدنونه په پرتلیز ډول سره وسیړل. عمده خبره دا و چې اسلامي نړۍ فرهنګي ډار نه درلود. که یونانی فکرو، که یهودی فکرو، که هندی فکرو، که چینایی فکرو، دی ټولو ته دنیایی افکار وای. اوس به د علوم اکاډمۍ د پخوانی غړي استاد رازقي نړیوال خبرو ته غوږ شو.
استاد خدمت کار وکم چې دا په خپل یو جمیع الکمالات شخصیت و. دا په ټولو رشتو باندې پیدا، په کیمیا باندې په رشته به بیکی، په کیمیا کې هم زیات اثار لیکلي دي چې د هغه جملې نه مثلا زیر دریو نمونه سره آشنا کېدای شي. د طبابت د نگاهنه دا په افغانستان کې ډېر پرمختللی طبیب و. په هر رشته کې ډېر زیات کتابونه لیکلي دي چې مثلا په دې د هغه جملې نه مثلا یو کتاب دی، مثلا د ورمی مشهور کتاب دی سیدلا. سیدلا د البته د عربي لغات او د هغه د نگاهنه چې د طب په نگاه کې سترګې دا د نوم نسخه ده چې دا په خپله په علیګر د هند په یوه مدرسه کې موجود دی. دا د یوازې دا کتاب د طبي لغاتو په باره کې دا خبرې کوي. همدارنګه بل کتاب چې دی هغه هم مشتری، هغه هم د دې کتابونو جملې نه دی. مثلا دلته کتاب مګه مثلا د سید نوو نومیږي، البته دا سید په سین نه دی، په سواد باندې دی. هغه په علیګر پوهنتون کې مویل دی چې په خپله په نامه د عثمان الکاشایی په اومه یې پیړۍ کې هغه په هندوستان کې په خپله ژبه باندې دغه کړی دی چې دا ډېر ګټول کتاب دی. د دې په باره کې مشیخ ابو احمد بن احمد استشهایی ته مراجع کی چې هغه هم په دې زمانه کې تیر شوی دی او د دې کتاب په باره کې ډېر زیات معلومات ورکړي دي.
ابو ریحان بیرونی یوازې په دري ژبه لیکنه کوله کې پښتو هم کولی یا له پښتو سره په نورو ژبو اردو؟
نه، متاسفانه تاسو ته بهتره معلومه ده چې هغه وخت کې اکثر نن دانشمندان زمون یا په دری باندې لیکنی کړي، نه په فارسی باندې کړي یا په عربي باندې کړي. بنا په پښتو باندې زمونږ ډېر کم دانشمندان نه پویدل چې نه پویدل د ده نوښتې چې دي زیادتره په دري دي یا په عربي دي او دا ترجمې چې شوي دي هغه د دري نه که په اردو باندې شوي دي او هغه په پښتو باندې شوي دي یا نورو ژبو باندې شوي دي د دغو دوو ژبو سره دا استفاده شوی.
تاسې حتما د بیروني آثار لوستي دي که نه؟ که داسې راته ووایئ چې ده ځان ته ځانګړی ساب درلود، د کوم بل لیکوال ساب نه یې ګټه اخیسته، څه رقم و؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې زموږ اکثرا دانشمندان چې دي دا په تاریخ کې دوی دیش کړي چې د یو بل د اثارو نه دوی متاثره شوي دي. په خپله البیروني مثلا لکه چې وایي د ارستو د اثارو نه مثلا چې ارستو په فلسفه کې ډېر لوی شخصیت و، یعنې په ځانګړې توګه په فلسفه کې، بنا ان البیروني هم په فلسفه کې وارد و، او د دې له خوا نه مثلا د بعض ضرورتونو په حساب باندې د تجربې په حساب باندې چې هغه چا چې مثلا لکه فاریابي مثال وکړو، لکه ذکریا رازي مثال وکړو، چې په طب کې دا ډېر مخکښ خلک و، د دوی د اثار نه مثلا دا استفاده یې کړې ده او متاثر شوی دی چې بالاخره طب ته مخه کړې ده، چې دا په طب کې ډېرې نامي نامي کتابونه د لیکلي دي او نامي اثار یې پرېښي دي.
بله، تاسو ویل ستاسو د بیروني په هکله مقاله لیکلې ده، د بیروني د ژوند کوم اړخ مو په دې مقاله کې انځور کړی؟
ما ته تا چې څنګه چې بیروني شخصیت دی، څه د علم د زنه چېرته پیدا شوی دی، تاثیر یې په څه ډول باندې کړی دی، په هغې کې ټول دغه پوښتنو ته ځوابونه ورکړل شوي دي، زده کړې چېرته کړي دي، د چا د کتابونو نه استفاده کړې، د دې لومړني استادان څوک وو، بالاخره دی چې لومړی اثر لیکلي په کومه رشته کې لیکلي دي، او بالاخره کوم اثر دا متاثر کړی دی چې نورو رشتو ته مراجعه کړې ده، چې د هغې جملې نه موږ دا چې په طب کې دا یو مخکښ طبیب د افغانستان بولو، نو هغه دا دی چې ده په خپله د افغانستان د تیرو ډاکترانو لکه کفاری حبیب وو، راضي وو، دغه نورو د هغوی د اثر نه استفاده کړې، متاثر شوی دی چې بالاخره طب ته هم مخه کړې ده، په کیمیا باندې هم پوهېږي، په ریاضي باندې هم پوهېږي، په نور باندې هم پوهېږي.
که داسې راته ووایئ چې تاسو د بیروني تر څنګ د نورو لیکوالانو په هکله هم څېړنې کړې دي، په خپله د بیروني په ژوند کې هغه څه و چې تاسو ته ډېر جالب و او موږ غوښتل چې ډېر فوکس په هغه وکړئ؟
جالب دا ده چې په هغه وخت کې خو انسان چې پیدا شي ناروغي ورسره حتمي ده، او په افغانستان هغه وخت کې ناروغي ډول ډول وي چې دغه جملې نه مثلا اوبا وه، محرقه وه، او بعضې نور دا اوس په غونډې مریضیګانې هلته نه وي، چې نه وي نه انسان لومړنی احتیاط تداوي وه.
یعنې تاسو ته جالبه د ژوند همدا که داسې پوښتنه وکړم، په دا اوس وخت لیکوالانو کې آیا د ابوریحان بیروني په څیر کوم شخصیت تاسو وینئ؟
متاسفانه متاسفانه هغه وخت کې خو ساینس او تخنیک په دغه اندازه باندې پرمختګ نه و کړی، مګر اوس خو ساینس او تخنیک پرمختګ کړی دی، هغې سره د مقایسې وړ په دې نه دي چې هغې وسایل نه لرل تداوی کوله. متاسفانه نشته داسې لیکوال نشته چې د هغه په حساب باندې خپله رشته داسې ولیکي چې آینده ته یو میراث پاتې شي.
پیغله هیله درخواست احمدزی چې اصلا د لوګر ولایت اوسیدونکي ده، خدا محل په جنوبي پښتونخوا کې اوسي، هغې که څه هم زده کړې نه دي کړې خو شاعري کوي. هیله وایي چې ډېرې خبرې په زړه وي خو یو نیمه یې د شعر په ژبه راووزي. په فنکار برخه کې زموږ همکار همایون هیواد له نوموړي سره مرکه کړې، او په پیل کې ترې پوښتلې چې د یو داسې کس لپاره چې نالوستی وي د شعر لیکل څومره ستونزمن کار دی.
فنکار
اوس که یو غزل راته وای،
خار ته جګړه یا په بیا بیا راوړي، خار ته جګړه یا په بیا بیا راوړي، ځکه میکنی ته پناه راوړي، او لکه می پسترګو باندې ځان پوه کا، لکه می پسترګو باندې ځان پوه کا، ګنګ کیسه می داش نه راوړي، او لاله لما سره گاوند کې وسی، لاله لما سره گاوند کې وسی، وایم دنیا نه می دنیا راوړي، چې د شپونکي لګوتو پریوتله، چې د شپونکي لګوتو پریوتله، مړه شوه شپېلې ما پکې سارولې، او چې دښمن لسان د خوند اخیستی، چې دښمن لسان د خوند اخیستی، هیلې هغه چمکه
خنداروري
یو خبره چې کیږي وای په افغانستان کې د خزینه شاعران چې شعر لیکي د دوی شاعری چې د نارینه سره ډیر توپیر نه کیږي یعنی کو وایو چې احساسات نارینه غوندې دي کنه یعنی هغه احساسات چې دوی شریکوي هغه د نارینه غوندې وي تاسو څنګه دې مسلې ته پام کړئ چې د یوې ښځې احساسات بیان کړئ نه د یو نارینه
خو داسې خبره ده که نه زموږ کورونو کښې او زموږ ټولنه کښې چې ښځې ته خپل حق نه دی ورکول شوی که نه لکه څنګه چې نورو ملکونو کښې ښځه خپل په ځان باندې باوري چې زه ښځه یم زه به ځان ته جلا کار کوم زما جلا کار دی او سړي هغه ځان ته جلا کار کوي که نه نو زموږ خویندې او دغه دا داسې د کورونو کښې ساتل شوي دي که نه بس صرف هغه د نر سوچ وي او هغه د نر خبرې وي هغه ټولو به ښځو باندې عمل کېږي که نه منو ښځې هغه مني نو په دې خاطر باندې د وطن ټولنې باره کښې به احساسات یو شانې وي غزل او شعر کښې خو داسې نه ورته د مینې باره کښې ودې کښې خو یو شانتې نه راځي نو
همدا خبره هم کېږي چې مثال د ځینو ښځینه شاعرانو شعرونه که نومونه یې ترې لرې کړئ خلک به فکر وکړي چې دا نارینه او شاعرانو لیکلي دي
او بالکل داسې خو کېږي که نه ځکه چې ښځې خو که کوم وخت شعر لیکي که نه زه خپله اکثر وخت داسې سوچ کوم وایم چې داسې غزل جوړ کړم چې د نارینه په شان وي که نه دا زموږ کور کښې ما ته بیا څوک غږ ونه کړي که نه ستا ولې داسې شاعري کړې ده نو هغه ځکه کېږي ښځې ته خپل حق نه دی ورکول شوی که نه زه بار بار هم دا خبره ما هر وخت کړې ده او بیا بیا هم کوم او تل به مې په خوله وي چې ښځو ته خپل حق نه ورکول کېږي که نه هغو تر اوسه پرې د خپل ذهن او د هغه کښې داسې د خپل ځان نه دی په ځان باندې باور نه دی کړی چې دا زما خپل سوچ دی او زه خپل ځان ته یو نوم لرم په یو جنس مې دی که نه ستونزه ده او دا بدبختي به زه ورته ووایم که نه چې افغانستان کښې خو بیخي موږ په دې باندې شاته پاتې یو چې نو که ښځې ته خپل حق و دغه ورکول شي نو هغه به خپل د زړه او خپل د خبرې اظهار به وکړي هغه که شاعري وي هغه داسې نور کارونه وي
اوس که یو بل شعر راته ووایې
وایې وینې ترې نه ځي پر هر کابل ته نه ځم بیا وینې ترې نه ځي پر هر کابل ته نه ځم بیا غوڅ شي په کښې زما د زړګي سر کابل ته نه ځم بیا ورک تنه موبایل د لاس به کیسه کښې څه مې نه لیدل چا طرف لوګي جوړو محشر کابل ته نه ځم بیا او هیله به نور نه وایم چې تږې یم وطن پسې هیله به نور نه وایم چې تږې یم وطن پسې څکلې مې خپلې اوښکې هر سهار کابل ته نه ځم بیا
خو تاسو اوس رښتیا کابل ته نه راځئ
نو داسې خدای دې مناسب وکړي کابل ته ولې نه ځو که نه خو بس که ته زموږ خلک دا یو خبره ټینګه کړې ده وایي کابل کښې جنګ دی کابل کښې خو جنګ نه شته که نه دا ټول خلک دی په کښې ژوند کوي ښکلی ژوند کوي
دا چې تاسې مخکې شعر ووایي آیا ستاسې نوره شاعري هم همداسې له حالاتو متاثره ده یعنی کومې بدې پېښې چې په وطن کښې کېږي هغه مو پکښې راخیستي او نور کوم موضوعات ستاسو په شاعرۍ کښې شته
خلک وایي ستا د شاعري نه د مینې بوی راځي که نه نو مینه خو هم ژوند ته وایي که نه ما لیکلې ده شاعري مې لیکلې ده مې ښځو دپاره لیکلې ده او همې داسې د وطن باره کښې لیکلې ده
آغلې درخواست ستاسو په څېر ډېرې نورې شاعرانې هم شته دي چې هغوی په کلیوالو سیمو کښې ژوند کوي زده کړې هم نه دي کړي خو بیا هم له شاعرۍ سره مینه لري یا شعر لیکي دغو نجونو ته به ستا مشوره څه وي که دوی غواړي چې ښه شعرونه ولیکي یعنې ښه هنر تخلیق کړي کومو خبرو ته باید پام وکړي او څنګه یې وپالي
زه وایم که زموږ خوندې کوشش وکړي دا خپل شاعري و دا که ښکاره کړي که نه راسي په راډیو دې رسنۍ انسان تر هره ځای پرې رسوي که نه نو انسان نامه روښانه کړي رسنۍ موږ سره ډېره مرسته وکړي نو که د زموږ خوندې د رسنیو سره ملګري پاتې شي او ښه په ځان باندې باوري وسي ډاډه وسي که نه بس خو داسې کښېنستل نه دی په کار که زموږ افغانستان کښې زموږ خوندې داسې څه کولی شي او یا شاعري وي او یا داسې بل هنر ورسره وي که نه نو خو خپل خلک دي که د رسنیو خلک وي او داسې که نور نو دې ته که خپل پیغام او خپل غږ ورسوي که نه دو به ورسره مرسته هم وکړي او د دوی نامه به هم په ملي او دې باندې راشي نو
د
پښتني ټولنې عام افکار اکثره د فلکلوریکو کیسو تر تاثیر لاندې وي. پښتني ټولنه د فلکلور یو ډیره غوښنه برخه لري چې باید خوندي شي. د ننګرهار ولایت په غنیخیل ولسوالۍ کې یو غر د مارکو په نوم شته. د غر ته که لرې وګورئ نو د یوه مار تور لیکه پکې ښکاري. په دې اړه یوه ځانګړې فلکلوریکې کیسه شته چې په نننۍ زرپاڼه کې به یې زما همکار او وږمه جبارخیل درته وړاندې کړي.
آخون موسا او مارغر لیکوال محبوب شاه محبوب د اوړي په سری گرمۍ کې د غزه د ونې لاندې یو سپین ګیری ناستو. دغه سیمې ته یې بټۍ کوټ وایه او دا ځکه چې د اور د بټۍ په څیر ګرمه وه او اوس دا نوم په بټۍ کوټه اوښتی. دا سیمه وه په اوړي کې لکه د تنور سره وه او یوازې د غزونو ونې ورکې وې. هلته د اوبو قحطي هم وه او خلکو به په ډیر سوال له برکوټ څخه د کاریزونو اوبه راوړلې. د سپینګری مخې ته څو ماران پراته دي او په ډیر تعظیم سره یې د هغه په پښو کې سرونه ایښي. هغه له ځانه سره څه وایي خو ماران یو هم ځان نه خوځوي. څو شېبې تېرې شوې. سپینګری همغسې له ځانه سره لګیا دی. کله کله یې په څیره کې غوسه راښکاره شي او بیا د مارانو په طرف لاړې ورتو کړي. هغه په لاس کې د غزه د ونې شنه لخته هم نیولې او یو نیم وخت په مارانو گزار هم کوي خو له لسو زیات ماران هغه ته د عذر په دود پراته دي. شیبه بلانه و تیره چې یو خدمتګار یې په خټینې کوزې کې د اوداسه لپاره اوبه راوړې. سپین ګیری د اوداسه په نیت پاڅېد خو ماران لا هم په هماغه ځای پراته وو. څو شېبې وروسته لوی مار یو کوچني مار ته مخ ور واړاوه او په غوسه یې ورته وویل، تا ته خو ماله پخوانه ویلي وو چې اخوند صاحب په غوسه کیږي، نو بیا ولې تلې؟ کوچنی مار یوازې برګ برګ ور وکتل او څه یې ونه ویل. لوی مار په غوسه شو او په لکۍ یې څو وارې کوچنی مار وبهم، خو چې بیا یې په سپینګیری نظر ولګېد غلی شو. مخکې له دې چې سپینګیری اخوند په لمانځه ودرېږي، مارانو ته یې د لاس په اشاره د تګ وویل او هغوی هم د سترګو په رپ کې پناه شول. لا به یې د ماسپښین د لمانځه وروستي دوه رکعتونه نه و پوره کړي چې یوه ډله خلک یې تر شا ودرېدل. سپینګیری خپل لمونځ خلاص کړ او له دعا وروسته یې له راغلو کلیوالو سره روغ بړ وکړ. د راغلې ډلې یو مشر په ډېر احترام وویل، و د خدای نازولیه، زمنګ هستی دې لتا زار شي، یو عذر ته راغلی یو، خواست کو چې نا امید مون کړې. سپینګری اخوند د سر په اشاره ورته د ناستی وویل. هغوی ټول د لخوا په ویل شوی پوزی کې ناستل. ورسته کس او بیرید او ویل چې په ونه کې مار راز وړاندې. سپینګری پاس وکتل او مار ته یې د تلو اشاره وکړه او مار هم د سترګو پر اب کې له دې ځایا پنا شو. سپینګری لراغلو خلکو پوښتل، څنګه مو پیښه وکړه؟ د ډلې مشر ځواب ورکړ، د خدای دوستا، په موږ د تل خپل رحم کړی، اوس هم ستاسو رحم ته اړ یو، هم ستاسو له برکته موږ په دې ځای میشته شو یو، هم ستاسو برکت دی چې خدای راباندې رحمېدلی. په ډلې کې یو بل راغ کړ، دی و ډیر لوی عذاب مو وژغوره، په مقابل کې که هر څه غواړي موږ یې ورکولو ته تیار یو. سپینګیری اخوند په خندا شو او ویې ویل، ما ته خدای هر څه راکړي، بابایا زه تاسو سره څه کومک کولی شم؟ د ډلې مشر غږ کړ، هر ورځ لغره یو لوی خامار راښکته کیږي او زموږ غواګانې او میخې خوري. د دغه خامار مخه یوازې ته نیولی شي، که چیرې مخه ولنیسي زموږ د مالونو سره سره به موږ هم وخوري او موږ به نیست و نابود شو. سپینګیری پرته له کومې خبرې خپله لکړه راواخیسته او له راغلو خلکو سره یې حرکت وکړ. له شاوخوا یو ساعت مزل وروسته د غره بیخ ته ورسېدل. د سپینګیری په ورتګ سره د هغه ځای خلکو خوشحالي شروع کړه او خبره شوې ویره یې له منځه لاړه. یوه راغه کړ چې همدا مازیګر مهال ښامار راځي. اخوند په یوه لویې تیږې کېناست. شیبه بلانه و تیره چې یو لوی ببر ښامار له غره را روان دی. اخوند خپله لکړه د هغه په طرف ونیوله او ښامار په پرشکېدلي انداز د اخوند په خوا راغی. ښامار د تعظیم په دود سر ټیټ کړ او ویې ویل، ای د خدای نازولیه، دلته څه کوې؟ اخوند په قهرې د لغاک وبیل لاینه ورک شل دی زایا خامار وبیل زل خپل کور نسم اخوند خپل خبره بیا تکرار کړه او بوی وبیل کچیر ته لاړ نشي نو زه به خیر وکړم خو خامار په مغرور انداز سر حڅ کړ او وی ویل چې کله به هم د اخوند خبره ونه مني اخوند خپل خبره د دریم ځل لپاره تکرار کړه خو کله چې خامار د اخوند خوړل نیت وکړ اخوند اسمان ته وکتل او وی ویل په سر دې اور بل شه او للکې دې وبزه لدی خبرې سره د خامار په سر اور بل شو خامار بیرته د غره په طرف حرکت وکړ او غوښتل یې چې لغره بل خوا واوړي او هلته پر روان سیند کې خپل اور مړ کړي خو تر څو چې تر سیند رسیده خامار سوځېدلی و لا هم په دغه غره کې د خامار توره لیکه موجوده ده او د دغه سیمې خلک دا غر د مارکو یا مارغر په نوم یادوي دوی وایي چې خیرا کوونکی اخون موسی بټی کوټه نومېده چې لای هم زیارت د بټی کوټ په ولسوالۍ کې آباد ده د دغه سیمې خلکو د مارکو د غره شاوخوا ټولې ځمکې د اخون موسی په نوم کړي چې د هغه له مرګ وروسته یې خدمتګارانو ته پاتې شوي او لا هم دا سیمه د هغه د مجاورانو په ولکه کې ده
د ادب جام دا برخه مو د پښتو لرغونی ادبي دورې شاعر سالم احمد الکوزي ته ځانګړې کړې ده. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ محمد صالح الکوزي. شیخ محمد صالح په قوم الکوزي او د کندهار په جلدک کې اوسېده. د غزای د کندهار شمالي شرق ته تقریبا 1.5 میل لري د کابل پر لار واقع ده او تر اوسه هم هلته د لکوزی او ټبر اوسی. شیخ صالح موږ د پټي خزاني په مرسته پیژنو او دغه کتاب د د اشعار او بیلګه هم موږ ته رسولې ده. دا سوای چې شیخ یو عالم او عابد سړی وو او په علم او تقوای په خلکو کې شهرت ترلود. وختونه یې په تدریس او د خلکو په ارشاد تیرول منځوي او په ګوخه کې ناس سړی وو. علمي او روحاني استغنا د دنیاوي جولانه منکاوه او همیشه د خپل شاګردانو مخلصانو د مجلس څراغ وو. د تدریس حلقه یې د شاهانو تر دربار او عزت خوخوه. نو ځکه تل د تدریس او ارشاد په حلقه کې له دنیاوي مزخرفاتو څخه فارغ او مستغني وو. دا سه معلومیږي چې شیخ صالح تر زرم هجری د مخازي کې تلای وو او پر هغه وخت د علمي شهرت تقوا او فضیلت غږ جوړو چې نه یوازې په کندهار بلکې پر ټولي پښتونخوا د دوه لوی امپراتوریو یعنی د هندي تیموریانو او صفویانو جګړې په پر لپسې ډول جاری وي او پښتنو آرام نه درلود. د شیخ صالح په وخت کې د کندهار والی شابق خان کابلای وو چې په یو زرو دریم کال د جلال الدین اکبر پاچا په امر کندهار ونیو او تر یو زرو څوارلسم هجری پورې هم په کندهار کې واکمن وو. پټه خزانه د شابق او شیخ صالح داستان داسې را نقلوي او وایي نقل دی چې شابق خان د کندهار صوبهدار شیخ محمد صالح وغوښت چې کابل ته ولاړ شي او هلته خلکو ته فیض ورکړي او په تدریس د علومو طالبانو ته هدایت وکا چې شیخ محمد صالح ورته ولیکل او وی ویل مال تمه د عزت نشته او په دنیا پسې تګ نه غواړم. زما داسې مقصد دی چې دنیا ما تراشي نه چې زه ولاړ شم په دنیا پسې. که زما عزت غواړې نو ما پرېږده او په دنیا پسې مې مه مسافر کوه. چې دغه خط ورسید شابق خان ته نو وی ویل چې ما ته هم ستا عزت مقصود وو نه بې عزتي. له دې روایت موږ د شیخ صالح د ژوندانه طرز او د ده د تفکر صبغه معلومولی شو چې د نفس پاکوالی پوهه تقوا استغنا ټول ورسره وو او دغه صفات مزایا د په دغه غزل کې سره یو ځای کړي دي چې شابق صوبهدار ته یې لیکلی وو. غزل: د لیلا د مینې فیض هر سبا وړم د لیلا د مینې فیض هر سبا وړم بیهوده منت بولې د بل چا وړم د لیلا د مینې فیض هر سبا وړم بیهوده منت بولې د هر چا وړم چاشنه د شپې ناڅاپه په لاس کې ووت چې آشنای د شپې ناڅاپه په لاس کې ووت. روخان زړه په ګوګل پټ لمر په سما وړم. په دنیا کې تجارت څوک د دنیا کا، په دنیا کې تجارت څوک د دنیا کا، زه د زړه په بازار بار د عشق سودا وړم. که پر تخت مې د سلیمان سپور کړي سړیا، که پر تخت مې د سلیمان سپور کړي سړیا، عاقبت خاورو ته ښه عمل پیش واوړم. بې له عشق خوشحالي پر ما حرامه، بې له عشق خوشحالي پر ما حرامه، زه صالح که په خوله خوښ په زړه ژړا وړم. د لیلا د مینې فیض هر سبا وړم، بېهوده مینت به ولې د بل چا وړم.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
د رادیویی مجلې د ورېښمین خیال په لسم صورت کې مواوریدل چې ملکی د ساکانو له مشرانو سره مشوره وکړه او هغوی ته یې اعلان وکړ چې کاک ته به ورځي او د هیرمند د ساتنې په پار به بیا جګړې ته آمده کوي. خو د ساکانو مشران د ملکی تک ته خفو او اندېښنه لرله چې خدای مکړه کاکی ونه وژني. دا چې د یولسم سورت په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
مازیګر د پسرلی دی څه خاموشه، لویه دښته د فراده سبزه پوشه، هلته دلته کوشنۍ بوړبوکۍ تاو شي، سارانی ګلونه ونڅوي ځان ته، لکه شوخه ډمه هسکه شي اسمان ته، ځای ځای غره کې ژیړ ګلونه زرغونه دي، د کک دنګه ډبرینه کلا لوړه، په برجونو یې ولاړ زلمی سپاهیان دي، د ماڼۍ په یو لوی تالار کې ناست دی، د چنار په قامت لوړ غنم رنگ ځوان دی، تر ببرو روزو لاندې ځګي سترګې په سوچونو کې لاهو لکه باد باندې، هر اندام یې لکه ډټ د یوې ونې، نری نښایست تیر له هره بریده، د هیبت او د ابحت یا ولاړ غر دی، تور سترګو کې رګ د سرخی ښکاری، په څیره کې شوخ رم د هوسۍ ښکاری، کک زلمی دی کک دی ښکلی کک پیاوړی، څه مغروره څه سرکشه څه ویاړلی، د خاموشې څیرې شاته یې رازونه، ګڼ غمونه او د ژوند ډیر داستانونه، تور سترګو کې ژوند وهی موجونه، د دربار ساقی شوخ یو مست زلمی دی، له پخوانه ملګری د بزمونو، درباریان چې ټول د کک څخه ډارېږي، د ساقی په خوله پیغام استوي کک ته، کله ټوکې کله کړي خوږې خبرې، په خندا راوړي هومانه ډک جامونه، نن د کک په وړاندې بیا ساقی ولاړ دی، وایي یه ستره سالار زموږ مشره، ګرز د هسک د دښمنانو پر سر اوسه، نن مې بیا د زرنګ خار نه هوما غوښتي، یو خوم ډک له آریایی اصلي شرابو، په قلقل د سراهی تر غاړې راشي، په پیاله کې د لنبی په څیر نڅیږي، د هوما له بوټي جوړ چڼ له ململه، ها شراب چې زما د کک څښتن خوښیږي، کک لږ مسک شو د ساقي په دې خبرو، ساقي بیا د څه ویلو زړه پیدا کړ، ویل د دوبی په تودو او لوړو شپو کې، هومایی ساقي زلمیان په غرو رغو کې، د هوما شیره له ګلو څخه باسي، د ساقي زلمیو پیغلې معشوقی دي، له بامونو نه اسمان ته په سلام وي، عاشقانو ته په مینه پیغام لیږي، د سپوږمۍ د راختو شیبو ته وای په خوږو مهینو ژبو دا بدلې سپوږمیه کړنګ وه راخیژه سپوږمیه کړنګ وه راخیژه یار مې د ګلو لو کوي ګوتې ریبینه د ساکانو نجونې مستې نخره بازې په ښایست لکه کوترې په خوی بازې یو ناڅاپه کک غوسه شو او رانېږ شو پر ساقي یې سترګې تند کړې را برګې ما ته مسته یې ښکلا د ښکلو ښځو ته پوهېږې چې مې زړه ډک دې له کرکې ته ساقي یې له هوما سره دې کار دی ستا یې څه چې راته ستا یې پردۍ نجونې که دې بیا وه خوله لړلې په اپلتو نو له سرو سکروټو ډکه به دې خوله کړم د خپل مرګ تور شیبې به در په زړه کم ساقي غلی شو په خوله یې لاس کړ پورې کک بیا ډوب شو د فکرونو په څپو کې
عدالت او له فساد سره مبارزه که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ 0999 50 40 0998 225 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ www.facebook.com/ازادي راډیو